دواړو د سوکوخنې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بیا. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې یې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالبو چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګ ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو د چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کراژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیه د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیر دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حادې خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هېواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیه مرکزونو ته د خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثره ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیه مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.3 میلیون ډالرو اجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حادې خوارځواکۍ په وړاندې د 875,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیايي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېرې خلک یې په مالداري بوخت دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیس ویلي چې له اسلام آباده پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړی وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فبروري پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي. د پاکستان د غوره لیګ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډلې کې لوبیږي د کوټي لوبډلې ته په څلورو اوورونو کې 25 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. د غرض په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سالی کې کوټي لوبډلې د 1.3 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په شلم اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي تر څو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د دې سفارت یو ډیپلومات حامد رهګوزر پرون ازادي راډیو ته ویلي چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلي په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ناوخته د یو بیان په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبده وی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزدافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او سره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشت وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي تر څو د نوي شارزدافیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غاګو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکو احمد خان اندر او د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج، تاسو دوارو ته خرغلاست وایو. معارج صاحب، لومړی به له تاسو وپوښتم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. د یم د تاسو په تاسو څنګه کوم کاران ته خدمت مل ما اندل ست او لوړونکو ته سلامونه ترماته وکم. اصل بنیاټه کوم ګراسو هر هوا خپل بهرنی پالیسی او بهرنی سیاست د خپل ملي ګټو، د خپل ملي ویاړونو، د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاټ باندې جوړي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د لندړی سره نور هوا دوسر تعامل تمامه د کیږي، تعامل هم کوي، خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټ په پام کې نیوي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماټیک اصول ته مخکله قانون نه څو شپکم نه د ډیپلوماټیک اړیکې بنا بر حقوق د بندوال خصوصي یا تعاملات د زو هوادو پرمایل کې ودا تامین دل عمل بل مسل کې د معاملې کې د کم زیات کې د لدای خپل قاعده اصول و د سفارت پر سطح د سفارت کبرا پر سطح د جګړه کنسولی پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر نظر پر کچه بیا دا تقسیمات کله چې څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د موږ سره راځي تاسو ته کوم څه کدر کو دا تعاملات جوړېدل په می کچه کوم معاملات ډیپلوماټیک او کوم مذاکرات ډیپلوماټیک او قاعده ډیپلوماټیک او کوم ډیپلوماټیک او مرنو نه څه یو شپتم کال کله چې کنوانسیون دی یو نو شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو روابط ډیپلوماټیک استاندارډ معیاري کړل او لکه بیت المال غونډې یا متحدل مال غونډې په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وستول ته راوایي ته یو ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماټیک اړیکو کې دا ده چې او دولت سره د ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماټیک اړیکې نه د کنسولي خدمات جوړې کنسولي په دې کې باید دولت په رسمیت پیژندل او مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروعیت او اعتبار لري هغه دولت په څنګه ته ګوري که چیرې هغه دولت ته د دولت پیسې مدنه پیژني او معیارونه نه لري یا مشروعیت کورنه یا بهنه نه لري کوته بنس کې ډیپلوماټیک اړیکو سره جوړ کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا پخوا مشکل نه لرونه چې کوم کال لږه نوې سکه
ماره صاحب خبره دلته خبره رازو وس خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو مخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنۍ چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل دوست، همدغه مسلې تراتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. هغه دا دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه ماسکاو، چین، ازبکستان، کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نه اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمي قومي چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار زماتو دای راوسته. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دوی هغه کسان دي په کومو په اصفهان او په مسعود کې دفتر نه درلودل. دا راوستل تر جابجای کړل، دلته مشکلات پیدا شوه ځکه یو پلاوی لوړ پولي پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 50 کلن قراردادونه لاسلیک کړل نو بنا دلته خدای ضرورت ترانزیت خاورې ته هم لري افغانستان او دې خواته د داعش نه خطر هم ساتي. بنا دایم امتیاز ورکړ خانقاه نه بېتون د وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترک او دا زمینه ورته مسله کې ویزه چا ورکړله. دا کسان څنګه لاړه تهران په هوایي ډګر کې کته سوله او نور پخواني ډیپلوماتان ګرچې هغه غیر اصولي و ځکه هغه د کوم دولت نمایندګي نه کوله، پخواني دولت سقوط او طالبان نماینده او د ملي نماینده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو درځو لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدل کړی، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره و. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوئ چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو پروګرام ډیر قدرمن میلما پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لري ښاغلی ماری صاحب ته خپل ټول هیوادوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې 2 کاله پورې کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي، اقتصادي، همداسې نورې فرهنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي، همداسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده، دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولېږدول شي نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلېدل یا د سفیر بدلول مستقیمن د ایران لاسته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې شرط رسوله.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي شار زدافر او ډیپلوماتانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې له دې وروسته به تعامل په بل ډول وي د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده، څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایله. ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده او بل د امنیتي لحاظ صاحب ده بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پارم خدای ځکه دلته توکي برازي او سوداګي معاملې داسې د کډوال د پارڅ پیښې یو څه کېږي. زګومان کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خواته یو دته جمهوریت او نظام او پیران پرستنه نظام ده.
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه. پرون په تهران سفارت کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه را برسېره کړې و چې چیرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړې ده. په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
نه هغه کار نه شي کېدل. هغه تنظیم او ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورتوای دی ایران دی لري. امام دا خبره وخت یا د ولیو کې په خپل ځمړیا جمهوریت او د ایران پرستر ته ځان کوي چې په ماته کې د وزیر مرام کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کوي جمهور بو ورتاسه باسي سره کاوه ځات ډیپلوماټ په یو وخت کې کاردار سره بلاغره له خاتمه سره امداد کډوال مسله منځي خپل خپل اصول خپل پرګرام خپل مشتوله یمنه به کولی مراد د سفارت دی کې ډیر رول نه و موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسله ورکوله اما دی به ډیر قوی تنانه وته کنه به څه خاصه ته طالبانو ته اصول ماتان هغه فل حال سفیر پکاچ نه ده نه اګریمنت ورکړی دا چې بعد ما نه ده وړي لومړی څه کارته ده اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست ته اوسېږي نو دا د تاسو نه لاو دا خطر مقدوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري د کاډو کوم مسله کانداک یاله وانه د دې تاخره کروټرسي او دا کوزي خدمات کې د کوم ډول هیله نشته لکه په دنه په افغانستان کې د خپل وګړو ته خدمات نه کوي جنو خلجي بل کړي د خځه کار په لکې دي زمينه د کار نه مسایل دي خلک شکایت لري
بلکې
نو چې ستاسو دا کار نه کوي تاسو د پیلاتو نه فارا په پردي مول کې څوک راځي څه باندې کوي سر دوره او سولت به چاره رشوت او فساد ته مخه په خوا ډېر وو یعنی واقعا تاسو ډیر زیات فساد کړی دغه وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خط یا وای او پاسپورت موږ په 15000 کنټرول درو 3000 ډالر باندې جوړو
مانه نه مارسه
دا سفاره په موږ کوي چې بغیر پرمختر خان د پیسې اخلي دا فساد بل کمی او صورت به جاتي.
بله من نمارسه اندرسه مخله دي چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره خې اړیکه پاللي او د ایراني چارواکو هم ویل چې ځینی امنیتی اندېښنې شته په هغه سیمه کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبان سره تر اوسه پورې خې اړیکه پاللي دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران د ته اړ باسي چې له طالبان سره په یو ډول تعامل ولري؟
مننه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خغلی مارسه تاسو ته وړاندې کول. ایران خپل ملي منافع لټوي، وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي، نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دي او نه د دښمنان شوی دي. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ترمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیدا کړي او څنګه ارجنټان لري او شیعه مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جب کې مثلا تاسو ګوري په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټ وکړه. دوی دغه چې موضوعات ته سترګې پټې کړې دي، زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافعونه ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
کراست د امنیت موضوع تر امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تصویر چې ډېر تظاهرات وسو ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشي د افغانستان ترادون بیرون دي ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله سره همکار دي. افغانان نه ترستانو نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته. دوی ډار لري دغه سیاسي لوب کوي په دغه وخت دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپی او کله چې بیا نو خسي بیا وای نه چې داعش په بل هیواد کې وښي. نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی ډاریږي کوشش کوي په څنګ کې چې اوسنی د طالبان حکومت ته دا له دوی سره نږدې والی ولري. لکه تاسو ویلې چې داعش نورې لساوه ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري. او همداسې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او په آینده کې ډار لري. مګر د دوی حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوي داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې اوبه خړې کړي او کبان ونی.
ولسواکی دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
مارسه تروسه پوری د طالبان سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چاره هم ورسپارل کیږي. په تهران کې د ورستۍ اقدام فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تروسه پوری منځوي ده او هیڅ یو په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیوړی کړی او دوی به هدف ته چې غوړی نړیواله حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړی.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده. دا ډېره خو امتیاز او فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپ دلګه هم ده چې نورې هوادو ته هم ووایي چې موږ مشکل نه لرو. که چیرې د موږ مشروعیت او نور مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ باید ډیپلوماتان باندې بیا سفارت موږ ته راکړي یا د سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واضح یا افغانستان له انزواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي. کېدای شي ایران په دې مباحثو باندې لابي هم کې خو هغه خبره ده. ګورې باید وخت منګو وایو د منګا ونديان نو د سیمه تاسو وځونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه وړي. ځکه د باثبات حکومت کې د خواسته نه براو ده کی دا په وړیا توګه چاترا
سو مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی. افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی دی. د سې ویل کې چې اوس یو مشهوم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنۍ وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکه ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي. او په د ډیپلوماټیک دګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړی وي چې تر څه حد پورې د سیمې د هیوادونو سره خپل اړیکې وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمه ګټې څه دي.
ګوره ما دا خبره چې وکړه سیاست مو کدا یو دا امتیاز طالبان تر کول کیږي ځکه دوی سیالي د شرق او غرب بلا کوده. ایران هم اوس د چین سره، روسیه سره، هند سره اړیکې لري. روسیه به څه دا کار نه کوي سره، هلته شرطونه دي. هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده. خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. هلته دوه تړون نقض شوی ده. دې خواته شرایط تاسو د نړیوال دي چې حقوق د بشر نقض کیږي په افغانستان کې. هلته اعلامیه د شورا امنیت د ملګرو ملتونو سازمان وړاندې کیږي. بیا دې خواته بیا دولت څنګه کوی چې یو طالب ډیپلوماتیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول. د هند ګوره راغه حرکت یې وکړ، د خپل سفارت خلاص کړ، چین ډیپلومات ومانه، روسیه ومانه، ایران ومانه، اوس هند هم شکدای چې د افغانستان سفارت تسلیم کړي دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت په کار ده. دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي. په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوی شي، څنګه کوی چې یو بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. خو همدغسې له دغه سیالۍ نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغوی هم د دې ډیپلوماتانو مني. بیا نو خبره حل کیږي چېرته چې امریکا یا روسیې اقدام وکړي او د دې ډیپلوماتان ومنله نو د نړۍ خانه خان حتی د طالبان امارت په رسمیت پېژني. دلته اوس په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مسلکی کسان سره کینې دلته پالیسي جوړوي.
خو مارسب خبره دلته دی
د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي چې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه له کور اخیستل کیږي. آیا فکر کوي چې له کور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه دوی خو دا نه دي، تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي. کوم مشروعیت لوی جرګې یا د انتقاکونو هم نه دی راغلی. دا صحیح ده، اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد غواړي دا څه کوي؟ ګوره ما وخت ایران مسله یاده کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو هر ورځ دوه دانه تیارې د شرقي میدانوی د مشهد نه کلاب ته او خوجه بهاءالدین ته پرواز کوي، مهمات سلاح او پیسې ویسي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان ته دفترونه خلاص ول، په نیمروز او فراه کې واسطه ګیر سواله چې ایران طالبان سره مرسته کوي. یعنی ساده خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپل ګټه پر بنیاد کار کوي. مونږ ته پکار داده چې خلک صادق دي، کله چې مونږ څه کوو، یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې وو خیال دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د او که څه څه بوبار مونږ کچل خراب ده.
بل
من خبر دې کړه چې مونږ کبهرنی پالیسی ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه
مننه ماری صاحب. اندر صاحب تاسو سب کې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمې له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلی ماری صاحب ویلې، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېر مهمه ده. چې په کور دننه دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړوي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم پر اساس پیژندلی وي. کله چې هسې منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره سو، امریکا متکده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، پردۍ نیابتي جګړې هم رانه ولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او استراتیجیکو مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت، مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخیستی، زه باور نه کوم چې دا حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو فاصله لرې نشي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په تیښتې، ځوانان کادرونه په ټولو په تیښتې دي. تیښته کړي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله مننه ماری صاحب. ورسه پوښتنه ډېر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نیولی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني، د سیمې هېوادونه سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفه برخه کې، خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنۍ رسمیت پیژندنه که کیږي پراتون کې هغه بل واشنگتن له لوري وي؟
زه ګومان نه کوم، ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوي دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي. نو نړیوال نه څه کوي په رسمیت طالبان د څه کاري چې یو پروژه ده، د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت لپاره کار نه کوي. برعکس هغه کسان چې په مطبوعاتو کې ناست دي، په تلویزیونو کې ناست دي، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم بې نیول کړي، وکړي چې ستاسو راولي په جای دې چې هغه عملي کړي. دوی هغوی بندوي تلویزیونو ته، وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا یې دا ده، دا کسان برحق دي، دوی غله دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحقه دي.
بله
حق وایي دوی، برحق وایي، خو دوی بیا خلک پرېښودل استدلال او منطق ورسره ویلې. معنا هغوی خبرې ډب کوي او په افغانستان کې کوي بېخي وزن. نو معنا یې دا ده چې دوی هېڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکي احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.